دا مشال راډیو د محل په خبر کې 15 او په کابل کې 4 نیمه بجې دي. په ورستي خبری سات کې مزه پامیر ساحل او منور شهر کله کوو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند منور شاه.
د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوز په پنجاب کې عملیات کوي. نن په کابل کې د حزب اسلامي د وفد او د سولې د عالی شورا ترمنځ غونډه کیږي. او آذربایجان تور لګولې چې د ناګورنو کاراباغ بلتون پالا د ډزبندۍ خلاف ورزي کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوزوای په جنوبی پنجاب کې د سختدري زورډلو خلاف عملیات روان دي. مشال ریډیو ته په استول شوی و خبر پانه کې پوزویلی په دغو عملیاتو کې د پنجاب پولیس، رینجرز، واکونه او د ترهګرۍ د مخنیوي سرتیري برخه اخلي. پوزوای د ضرب ازب عملیاتو نه د ځان د ژغورلو لپاره سختدري د وسلوال د پنجاب جنوبی ضلعو روجهان، کیچ او رحیم یار خان ته تښتېدلی دي. په دې خبر پانه کې دا نه دی ویل شوی چې په روانو عملیاتو کې تر دې د مسومره پرمخ تک شوه. د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې 13 میاشت د خونړۍ ځانمرګي حمله نه پس پوز په جنوبی پنجاب کې د عملیاتو فیصله کړی و. جنوبی پنجاب د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو په ټنځای ګڼل کیږي. وسلوالو ډلو تر اوسه د دغه عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 1500 وسلوالو د وجلو ادعا کوي. سرکاري ریډیو د معلوماتو تر مخه دغه کسان پرون د امنیتي سرتیرو سره د ډزو په تبادله کې وجل شوې دي. امنیتي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال د وسلوالو دوه پټنځایونه هم په نخه کړې شوې او په لوی مقدار کې وسله ترلاسه کړې شوې ده. پاکستانی سرچینو دا نه دی ویلي چې وجل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. په بلوچستان کې بلوچ بلتون پالې ډلې لوی مدیره حصے د حکومت پر ضد په جنگ اخته دي. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي باړې ته د ستنو شو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د گورنر په سپارښتنه په پرمختیايي منصوبو کار شروع شوه. د باړې مرستيال پولیټیکل ایجنټ عارف خان پر مشال ریډیو ته ویل د جګړې پر مهال د خلکو لنګ شوی سلګونه کورونه به د حکومت په مرسته بیا رغول کیږي.
اوس چې کومه پالیسي جوړه شوې ده په هغه کې دا خبره ضروري ده چې یک کم کور سروې کېږي، د هغه کور مالک په لازمي موجود وي او د هغه تصویر به د کور مخې ته اخیستل کېږي. مونږ اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوې ده. نشلوبر قوم سروې مې نن پوره شې دینه بعد به سپا قوم شروع کېږي. بیا به د هغې نه بعد مونږ انشاءالله د ډیټا د پیسو ورکړه شروع کوو.
عارف خان وای د دې ترڅنګ وران شوې سکولونه، هسپتالونه او بازارونه به هم لسر آبادېږي. خو بل پلو باړې تستانه شوې کډوال وای کورونه وران دي، حکومت ورسره مرسته نه کوي او راشن ورته هم نه ملاويږي. په سند صوبه کې د قام پرستا جی اس اند تحریک کرنانی سانګې یو مشر وجل شوې ده. د تحریک لنډمهاله مشر سهیل ابلو نن مشال ریډیو ته ویل شفیع کرنانی تیر مازیګر له ټټې سره نږدې په ګاډي کې روان وو چې ور باندې وسلوالو ډزې وکړې. ابلو ویل لوی مدیره حصے نه پیژندل شو کسانو د دوی مشر ته په ټلیفون غواخونه کول. خو د سیمې پولیس وای کرنانی ورته هیڅ کلا د غواخونو پاړه نه ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تما دا چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي د استادو او د افغانستان د سولې د عالی شورا د غړو ترمنځ خبري وشي. د یاد شورا مرستيال عطاورامان سلیم نن مشال ریډیو ته ویل په دې غونډه کې بعد دوه تیر شو ناستو په تفصيلاتو بحث وشي. تر دې غونډه مخکې د حزب اسلامي د وفد غړي امین کریم رسنیو ته ویل د دوی د ګوند اوسنۍ د رضداد چې له سیاسي لارو او پاتې بهرني ځواکونه له افغانستان وباسي. د افغانستان د سولې عالی شورا مخکې ویلی وو ډیره هیله لري چې د حزب اسلامي سره به د سولې په برخه کې وي موافقه ته ورسیږي. حزب اسلامي استازي خواوشا درې ونی مخکې د سولې د خبرو لپاره کابل ته ورغلی وو. هلته د کندوز امنیتی چارواکي وایي په دغه ولایت کې د امنیتی عملیاتو په نتیجه کې اته وسلوال طالبان وجل شوې دي. د کندوز د امنیه کمانډان جنرال محمد قاسم جنگلباغ مشال ریډیو ته وویل چې دغه عملیات د کندوز په ګلټېپه سیمه کې د افغان امنیتی ځواکونو لخوا د نړیوالو پوځیانو په هوایي مرستې تر سره شول. د په خبره په دغه عملیاتو کې 15 نور وسلوال زخمیان شوي هم دي. د کندوز امنیه کمانډان همداراز وایي چې د وسلوالو طالبانو د ډلې یو غړي چې غوښتل یې ځانمرګ برید وکړي، د ځانمرګي واسکټ په چاودلو سره یې خپل اته نور ملګري وجلي او دوه زخمیان کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. آذربایجان تور لګولې چې د نګورنو کاراباغ سیمه بیلتون پالا چې د ارمینیا ملاتړ ورته حاصل دی د هغه دزبندۍ خلاف ورزي کوي کوم باندې چې دواړه خواوې سلا شوي وي. نن د آذربایجان د دفاع وزیر اویل بیلتون پالو په 1300 غنټو کې یو سل نور لس واره د دزبندۍ خلاف ورزي وکړه. بلخو د آذربایجان د دفاع وزارت په بل یو بیان کې ادعا کړې چې د دې هواد په یو شمیر ضلعو کې ارمینیایي ځواکونو ګولباري کړې ده. د آذربایجان او نګورنو کاراباغ د بیلتون پالو ترمنځ د رواني میاشتې د 2 منټې راهیسې جګړه شروع شوې ده چې په کې له 80 زیات کسان وژل شوې دي. او بل خبر دا چې ترکمنستان یو قانون منزور کړی چې تر مخه به یې د واده سند تر لاسه کوونکي هلک لپاره د ایډز ټیسټ لازمی وي. د قانون لمخې که په کوم کس کې د ایډز د ناروغي وایرس وموندل شو هغه ته به د واده سند نه ورکول کیږي. د ترکمنستان د حکومت تر کنټرول لاندې رسنیو پرون خبر ورکړی چې د دې اقدام مقصد صحتمند کورنۍ جوړول او د ایډز په وایرس د ککړو ماشومانو د پیدا کېدو مخنیوی کول دي. د دې هیواد امیرانه نظام په دې اړه کم معلومات خلکو ته ورکوي چې په هیواد کې څومره کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زمنګ خبريال سراج ظهیر د کرنسی وبای او موسم حال اوروي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه سلويخ پیسې غسل کیږي او په 1.5 روپیه او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.8 روپیه سلويخ پیسې او په 1.9 روپیه لس پیسې. یو یورو په 1.8 روپیه او په 1.8 روپیه 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپیه 50 پیسې او په 23 روپیه او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه او یا پیسې او په 20 روپیه 90 پیسې. او یو افغاني په 2 روپیه 25 کوئٹہ او بنو کی باران وی او پیخور کے بعد درجہ حرارت کم نہ کم 14 او زیاد نہ زیاد 29 بنو کی 14 او 23 او کوئٹہ کی بکم نہ کم شپگ او زیاد نہ زیاد 24 ڈگری سینٹی گریڈ وی.
دا مشال رادیو دا خبرونه مو لمنور شاو اوریدل او د موسم حال او د کرنسی او بای مول سراج زهیر اوریدي. پاکستان وای ایران ورته باور ورکړی چې خاورو به پر ضد استعمال دو ته پرې نګدي. د پاکستان پوز وای په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. آیا د عملیات به بریالی شي او که څنګه؟
جنوبی پنجاب کا کافی بڑا علاقہ ہے، امید تو یہی ہے کہ یہ آپریشن بڑی حد تک کا
لٹھٹی سر نگدی وسلوالو د سندھ یو ملت پالا مشر وجلے دے
ان نون نمبر رہی تھی وہ نمبر نہیں ہوتے تھے چھٹا کی طرف سے اپنے گاؤں جا رہے تھے.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت د پھانسی سزاګانو ختمولو غک کړی او د ملکنډ او چترال جنگلونو مالکان وایي توپیری چلند ورسره کیږي.
حکم منگ تے میلا ہونا شو اگر لڑکے ہم رکھو
طول زندگی انحصار زمو پدے غرون و پزنگلات ہوانے رہے
شنن یو تفسیری ہم درخ پر اول مشال راڈیو سرو سے لومړی موضوع ته ورزو. پاکستان یو ځل بیا ویلي ایران ورته باور ورکړی چې هیڅ هیواد ته به د هغوی خاورې د پاکستان ضد کارولو ته پرېنږدي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وکړه. ده وویل تهران او اسلام آباد سرحدي کمیشن د دې لپاره جوړ کړی چې دواړه هیوادونه استخباراتي معلومات سره شریک کړي. تېره اونۍ په اسلام آباد کې ایرانی سفارت د پاکستان په رسنیو کې د ایران په اړه خبرونه ناسم بللي ول او زیاته کړې وه چې دا ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو اړیکې خرابولی شي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ پاکستان خارجه چارو دفتر کې هفتوار خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس ذکریا په دې سوال چې آیا پاکستان او ایران ترمنځ استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره سمکه نظم شته. نو د نوموړي وینا و چې پاکستان او ایران ترمنځ یو اعلی سطحي کمیشن موجود دی د سد لارې د دواړو ملکونو اعلی چارواکي رابطه کی وی. دی وایي
د دوړو ملکونو ترمنځ په داخلي سیکرټریانو مشتمل یو خصوصي د سکیورټي کمیټه شته. د دې نه علاوه یو اعلی سطحي سرحدي کمیشن او مشترکه کمیشن هم شته او د دوړو ملکونو عسکري او امنیتي چارواکي په باقاعده توګه تبادله او کومک هم کوي. زه به د دې سوال په جواب کې دا وایم چې د پاکستان د سفر په موخه د ایران ولسمشر ویلي و چې د پاکستان امنیت د ایران او د ایران د پاکستان دی. ایران موږ ته باور راکړی دی چې په خپل ځمکه به یو ملک ته هم د پاکستان خلاف د کاروایانو اجازه ورنه
activities against Pakistan.
د خارجه چارو دفتر بیان نفی فکریا ویناوه چې کولبوشن یادیو نومې د هندي جاسوس د ایران د ولسمشر پاکستان ته د دورې په موقع نیول د مخکنه د یو منصب بندي برخه نه و بلکې یو اتفاق وو. د ایران سرکاري خبري ایجنسی خبريال محمد رضا مشالډیو ته ویل چې د ایران او پاکستان ترمنځ د ورورولۍ تعلقات دي او د هندي جاسوس د نیولو په اړه د پاکستانی میډیا رپورټونو لوجې د تعلقات ته نقصان نشي رسیدې ځکه چې د دوړ ملکونو د چارواکو لخوا خبرونه را روان دي.
که تاسو ته یاد شي یو څو ورځې مخکې د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د یو پریس کانفرنس په موقع په دې زور ورکړې وو چې پاکستانی میډیا لا داسې لیکل یا رپورت کول نه دی پکار چې هغه تعلقات خراب کړي او هغه پاکستانی میډیا ته دا مشوره ورکړې وو چې پاکستان او ایران ترمنځ د ورورولۍ تعلقاتو خیال وساتي. زما په خیال پاکستانی میډیا د حقایقو په اړه د معلوماتو په ځای د قیاس نه کار اخلي.
د فاکس اون د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست ویلي وو چې د خام نیتی رابطو باوجود ولی خبر په میډیا کې خپور شو. د ویلي وو چې دلر کې ایران تحفظات لري او خپل تحفظات یې پاکستان ته وړاندې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس موږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز اورې. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي پنجاب کې د وسلوالو ضد عملیات دوام لري او تر اوسه امنیتي ادارو یو شمېر مشکوک وسلوال نیولي هم دي. د عملیات څو ورځې مخکې د لاهور پر تفریحي پارک تر ځانمرګي برید وروسته پیل شول. په هغه حمله کې لاویا څخه زیات کسان وژل شوي او شاوخوا درې نیم سوه ژوبل شوي ول چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان ول. رابعه اکرم خان یو ځل بیا.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د سانګي اي اس پي ار خبر پاڼه وای چې د پوز په مرسته جنوبي پنجاب کې وسلوالو خلاف اپریشن روان دي. د پوز د مطبوعاتو د سانګي په وینا چې په دې اپریشن کې رینجرز، پنجاب پولیسو او د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې برخه اخستې ده. خبر پاڼه وای چې د وسلوالو په نورو صوبو کې د ضرب اس اپریشن تر لاندې کاروایانو نه بچ کېدو لپاره د پنجاب صوبې جنوبي ضلعو روجان، کیچ او رحیم یار خان کې پناه اخستې ده. یاد دي چې د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ځانمرګي برید وروسته پوز د پنجاب صوبې په مختلفو علاقو کې د کاروایانو فیصله کړې وه. په دې ورسو کې د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله مطبوعاتو ته ویلي وو چې په پنجاب کې به مشترکه سیول او پوځي اپریشن کیږي. دا هم ویلي وو چې د لاهور د ګلشن اقبال پیښې نه پس پنجاب پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې او مقامي پولیسو د خفیه ادارو په مرسته یو سل او شپېته اپریشن کړي دي چې پکې 214 کسان نیول شوي دي. خو دا دعوه هم کړې وه چې په پنجاب کې داسې علاقه نشته چې هلته څوک نشي تللی او نه د وسلوالو پټنځایونه شته او که وسلوال پټ هم وي نو د هغې خلاف کاروا شوی دی. واضح دی چې پاکستان تحریک انصاف، پاکستان عوامی تحریک او مسلم لیگ کاف پنجاب کې د اپریشن هرکلی کړی وو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان مطبوعاتو ته ویلی وو چې په قومي اکشن پلان کې دا فیصله شوې وه چې یو وسلوال ډلې ته به هم اجازت نه وي او د وسلوالو خلاف به کاروایی کیږي. یاد دی چې وخت په وخت په پنجاب صوبه کې د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا د اپریشن غوښتنه مخې ته راغلې وه خو پنجاب صوبه د دې مخالفت کړی وو.
د رابی پر رپورټ کې مو واوریدل چې په جنوبی پنجاب کې د وسلوالو ډلو زده عملیات روان دي. دا چې جنوبی پنجاب څه ډول سیمه ده او هلته د امنیت صورتحال څه دی په اړه یې د مشال راډیو خبریال احمد الله د سیاسي او امنیتي چارو لپاره پروفیسر حسن عسکری سره مرکه کړي.
حسن عسکری صاحب، فوج په جنوبی پنجاب کې عملیات شروع کړي دي. جنوبی پنجاب څنګه سیمه ده او د کوم خلکو پر ضد عملیات روان دي؟
جنوبی پنجاب کا کافی بڑا علاقہ ہے لیکن
جنوبی پنجاب ډیر لوی سیمه ده خو خلک یې ډیر غریبانان دي او دغه وجه ده چې جنوبی پنجاب کې مدرسې او سخت دریځ تنظیمونه نه صرف زیات دي بلکې ډیر مستحکم هم دي ځکه چې د دوی پر ضد کله هم په لوی کچ عملیات نه دي شوي. خو د تیرې میاشتې په 18 نیټه په لاهور کې د ځنوژن کې برید وروسته اوس رینجرو په ګډ سره د پنجاب صوبې نورو برخو په شمول په جنوبی پنجاب کې هم عملیات شروع کړي دي او په بنیادی توګه د هغې خلکو پر ضد کاروایان روان دي څوک چې په غیر قانوني کارونو کې ککړ دي.
عسکري صاحب څنګه چې تاسو ویل چې جنوبی پنجاب غریبه سیمه ده، دا غریبه ساتلې شوې ده که نه، نور څه وجوهات دي؟
قصدن تو خیر نہیں کہا جا سکتا لیکن ہوتا یہ ہے،
قصدن کو خیر نشو ایلے خدا سیدھے چکل دا آمدن ذرائع کمی وی او چکم پیسی راضی ہم او آغا پا سیاسی بنیادونو پا آغا زی کی خرچ کولے کی گی چی مثبت اثراتی در تذر ملاوی گی. نسل کی جنوبی پنجاب تا دا آغا روایتی پالیسی لو وجہ توجہ ندور کلے شوی چی دکم ترلاندی نور سیمی ہم دا نظر و استلے شوی دی.
پا جنوبی پنجاب کی دا امنیت سو صورت حال دے، آیا خلق پا آسانی سرت لے رات لے لیشی دا غلطا؟
دیکھیں عام طور پہ تو ایسا کوئی مسئلہ وہاں آپ کو نظر نہیں آتا،
گوری پاما تو گو خدا سے مسئلے حغل تب نظر ناراضی خواہ زائن چرت چی مدرسے زیادتی دی او حغل تسوک کا سکار کبھی مثلا اکسونا غستل یا سر ریکارڈ کول نو بیا مشکل زیاد دے. خوب عام تو گا پدغ سیمو کی داسی سفیتنا او یا فساد نوی او حغل تا موجود گروپونا پا خاموشی سر اخپل کار کبھی او پا بنیادی تو گا دا زیون دا حغوی دا پٹی دو یا ناستی پاستی او وقت رولو لپار دی او دوی کاروائنی پس نور سیمو کی کبھی.
عسکری صاحب څنګه چې تاسو هم وویل چې ځنې ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونه په دغه سیمو کې موجود دي، د دوی پس منظر څه دی او کمې کمې ډلې هغلته موجودیت لري؟
بنیادی طور پر تو وہاں پہ وہ گروپس ہیں جو سیکٹیرین کہلائیں گے،
بنیادی تو خو اغلتا هغه ډلې موجودیت لري کومه چې فرقیز ویلې کیږي، د دغه ډلو مختلف شاخونه دي. دین علاوه د تحریک طالبان پاکستان تر لاندې هم ډېر ډلې دغلته موجود دي چې د ځنو تعلق پکې د قبیلې سیمو سره هم دي او پنجابي طالبانو ډلې هم دغلته موجود دي.
حسن عسکری صاحب، فوج دا وخت په جنوبی پنجاب کې عملیات شروع کړي دي، تاسو څه ګڼئ چې دا اپریشن به تر کوم حده کامیاب وي او د دې ډلو به دغه سیمو نه خاتمه وکړي؟
امید تو یہی ہے کہ یہ آپریشن بڑی حد تک
امید کو ہم دا دے چی دا عملیات با تر ډیر حد کامیاب وي ځکه چې د دین اولاندې په کومو ځایونو کې پوز او رینجر عملیات کړي دي نو تر ډیر حد یې کامیابی ترلاسه کړې ده. خو زه دا هم ویل غواړم چې دی عملیاتو سره خو په وختي توګه به د دې زور کم شي، خو حکومت لا د دې سیمو د اوسیدونکو لپاره څه اقتصادي او معاشرتي پالیسي جوړول پکار دي چې خلکو له یو ښه راتلونکی ورکړی شي او چې کوم مسلوال وو نو د هغې لپاره دې داسې سینټرې جوړ کړي چېرته چې د هغوی روزنه وکړی شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په سند کې د جی ایس سند تحریک کرنانی څنګه یو مشر وژل شوی دی. د تحریک لنډمهاله مشر سهیل ابړو نن مشال راډیو ته ویل شفی کرنانی تیر مازیګر له ټټې سره نږدې په ګاډي کې روانو چې ور باندې وسلوالو ډزې وکړې. دی دا هم وایي چې پر شفی کرنانی ته له یوې مودې راهیسې په ټلیفون ګواښونه کېدل خو پولیسو دا نه مني. محمد عمران معلومات راکوي.
د جی ایس این تحریک قائم مقام چیئرمین سہیل ابرو د زیارت پشپ مشال ریڈیو ته ویل چې شفیع کرنانی مازیګر خپل کور ته روانو چې نامعلومه کسانو په ډزې وکړي. مازیګر شاوخوا پنځنیو بجې مخې ته راغله چې کله د ټټې سیمې سره نږدې بای پاس سړک باندې په ده حمله وشوه. د وړاندې نه هم ورته د سیاست له وجې دړکې وې او د نامعلومه نمبرونه به ورته ټلیفونونه راتلل. د شفیع کرنانی ورور انور کرنانی هم خبریالانو ته ویلي چې په علاقه کې د دوو کسانو سره په ځمکو لانجې روانې وې. اوسو کله وړاندې د دغې روغ شوې وه خو د سیاسي کارونو له کبله به شفیع کرنانی ته دړکې میلاوېدې. د ټټې د پولیسو تانې مشر سجاد منګي وایي چې د جی ایس این تحریک یا شفیع کرنانی لخوا پولیسو ته هیڅ نه دی ویلې شوي چې هغه ته کومې دړکې ورکړلې شوي. دی وایي د ټټې نه دوی خپل کلي ته روانو، د پټو نه بېرته خپل کور ته تلو. په لار کې په نامعلومه کسانو ډزې وکړې. دلته به شفیع کرنانی آزاد ګرځېدو او د دړکو څه خبره نه وه. کوي نو سکیورټي به غوښتې وې او داسې به یوازې په موټر سایکل نه ګرځېدو، راپورونه وایي چې شفیع کرنانی لږ تر لږه اته ګولې ویشتلې شوی و. شفیع کرنانی یو انجینیر و او د طالب علمې د ورنه د جی ایس این غړی پاتې شوی. هغه د ورور انور کرنانی په وینا چې کله باچا خان سند صوبې ته راتلو نو په دغه موقع شفیع کرنانی پولیسو ونیو او اوولس میاشتې په زندان کې تېرې کړې. شفیع کرنانی د جی ایس این تحریک د بنیاد کې خودونکي جی ایم سید سره هم نږدې پاتې شوی و او د هغه د مرګ نه وروسته د جی ایس این قومي محاذ سینیئر وایس چیئرمین وټاکلی شو. رسو د نظریاتی اختلاف لقبل په جی ایس این کې خپل سانګه یعنی کرنانی جوړ کړ. د ذکر د چي وړاندې د جی ایس این قومي محاس چیرمن بشیر قریشی هم د نامعلومه وجې لقبل مړو او بیا سو کال ورستو د هغه د ورور گاڑی ته نامعلومه کسانو اور لګولې او چې پکې د بشیر قریشی رور سره د خپل ملګرو وجلې شوی وو. شفیع کرنانی په داسې حال کې وجلې شوی چې د زیارت په ورځ یعنی 8 اپریل باندې د جی ایس این قومي محاس د وجلې شوی چیرمن بشیر قریشی سلورم تلین منزل کیږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
د نهی اسی شنبه پر شپه د خیبر پختونخوا حکومت تر هغه ورسته ملکن ته د کسٹم قانون غزولو اقدام واپسولو پریکړه وکړه چې په سیمه کې غنو غوندونو د دې قانون غزولو پریکړې باندې سخت انتقاد وکړ. سیاسي غوندونو ولې د دې قانون مخالفت کړی او که په هیوادونو کې د کسٹم او ټیکس اخیستو نظام نه وي نو د دې اغیز څه وي؟ د دې جواب په دې رپورت کې واوري. د خیبر پختونخوا حکومت او پوهان وایي د بیلابیلو انتظامی او پرمختیایي چارو پر مخ وړلو او لګښتونو لپاره د پیسو پیدا کولو یو لویه سرچینه مالیه او د کسٹم نظام وي. حکومت دا هم وایي چې په ملکن کې داسې ډیر گاڑی دي چې د کسٹم نه ورکولو له کبله ارزانه دي، البته رجسٹر نه دي، او داسې گاڑی اکثر د نامنیو پیښو لپاره کارول کیږي. نو ځکه یې هغې سیمې ته د کسٹم قانون غځولو پریکړه وکړه. د حکومت دې دریځ ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د ملکن سیاستوالو ولې د دې پریکړې ضد اقدام وکړ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزي مشال راډیو ته وویل دوی د مالیو یا ټیکسونو او کسٹم ضد نه دي. د ده په خبره د ملکنډ ولس وار لمخې مالیه یا ټیکسونو ورکوي. یوسفزی وایي د کسٹم قانون پر ملکنډ د لاګو کولو مخالفت یې ځکه کړی چې صوبایي او وفاقي حکومت لولس سره له مشورې پرته دا کار وکړ چې د آئین یا اساسي قانون سرغړونه ده.
پاکستان په آئین کې دی 200 په دې کې دا زموږ ټول نظرې پښتونخوا د باجوړ نه واخله تر وزیرستان پورې بیا جنوبي پښتونخوا کې یو ډیویژن دی او دلته زموږ دا ملکنډ ډیویژن دا هغه علاقې دي چې دا خاصې علاقې دي. په یو معنا دلته د پاکستان د پارلیمنت هیڅ نشي نافذ کېدی. دریمه خبره دا ده چې دلته د صدر پاکستان یا د دې سګي ګورنر خبر پښتونخوا دلته چې هر کار سرکار کوي د دې په ذریعه باندې باد علاقې د مشرانو سره د ولسونو سره یو مشوره کوي او جرکله د دې شریکه مشوره کېږي نو بیا دوی دلته یو اقدام کولی شي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سوات استازی مسرت احمد زیب وایي له آئین پرته په 1998 زیږدیز کال کې د سوات ریاست د یوې موافقې پر اساس په پاکستان ورګډ شوی و. نو د کسٹم یا ګمرک قانون هلته نافذول د دې موافقې یا تړون هم خلاف کار دی.
منګه چې ګل ریاست مدغم شو د پاکستان سره نو موږ ول په یو سو شرایط باندې دا ریاست ورکړی دی او آباد ریاست مو ورکړی، ودان ریاست مو ورکړی دی. د دې خپل انکم جنریشن دونه دی پوره دی. هغه کې دا یو اکټ وو چې په دې کې به تاسو کسٹم نه لاګو کوي. نو هغه پروونشل اسمبلی وایلیټ کو اسګام یو معاهده ده د زمونږ سره کړی ده. دې معاهده پاسداری ولې نشي کولی؟ دې په کم قانون باندې دا زمونږ سره کوي.
د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټر خالد عزیز وایي له قانوني پلوه د مختار یوسفزي او مسرت احمد زیب خبره سمه ده، خو دا چې که وفاق له ولس سره د مشورې ضرورت محسوس کړي نو بیا یې کولی شي.
قانوني لحاظ سره خو یو ټیک خبره کوي ولې چې 247 آرټیکل لاندې دا یو شک شته چې به تاسو به خلکو سره مشوره کوئ. خو دا وفاق چې دی دې اختیار کې دی چې دا مشوره چې دی کم صورت کې ورته غنی شي اور کم صورت کې ورته اخلي.
خالد عزیز وایي له قانوني نقطو قطع نظر اصلي خبره دا ده چې د ټیکسونو او د کسٹم قوانین د هیوادونو د پرمختیا لپاره اړین وي.
د کسٹم اکټ اختیار وفاقي حکومت سره ده. بدقسمتي سره بعض ځاتي علاقې دي چې چرته د ریاست کنټرول چې دی هغه ډېر کمزور دی اور زما مخمخ دا یو شی دی چې دا دواړه ملکونه دي دا ترقی نشي کولی. ولې چې دا علاقې چې هغه نہ ٹیکس ورکئی نہ کسٹم ڈیوٹی پورا کئی پل طبیعت مطابق
خالد عزیز زیاتوی کله چې سیاسي ګوندونه د ریاستی کارونو او قانون عملداري په برخه کې مرسته نه کوي بلکې مخالفت یې کوي نو دا د هیواد لا کمزوري کېدو لامل ګرځي. خو د ملکنډ سیاستوالان او مشران وایي دوی د دولت یا ریاست ملاتړ کوي خو د غیر قانوني یا غیر آئینی اقداماتو مرسته نشي کولی.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجره
په 4 نیمه بجو
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې خلکو ته د پانسیانو ورکولو لړۍ دې بنده کړي. دا خبره د بشری حقوقو کمیشن د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل کلنی رپورټ په تناظر کې کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان څرګندونو په اړه ګولایاز د بشری حقوقو چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف وایي چې د پانسیانو ورکولو سره په پیښو کې کمی نه دی راغلی، بلکې د فوج لخوا د عملیاتو له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې کمی ریکارډ شوی دی. زهره یوسف ویل چې په پاکستان کې ترهګرو نه زیات هغه خلکو ته پانسیانې ورکړل شوي چې په قتل، اغوا او نور مقدمو کې مجرم ګرځول شوي ول.
موږ له لومړۍ ورځې نه دا غوښتنه کوله چې د پانسی ورکولو نظام ختمول پکار دي. د نړۍ زیاترو هیوادونو ته د دې خبرې احساس شوی چې پانسی ورکول د مسلې حل نه دی، نو زیاترو هیوادونو پر پانسیانو پابندی لګولې او یا یې ختم کړې دي، خو زموږ حکومت د دې خلاف دی. خو په پاکستان کې دا حقیقت دی چې ولسی رائے د پانسیانو ورکولو په حق کې دی.
زور یوسف دا خبرې له هغې وروسته مشال راډیو سره کړي چې د بخښنې نړیوال سازمان د 2015 کال رپورټ خپور کړي. سازمان وایي چې په نړۍ کې د پانسیانو ورکولو کې 45% اضافه شوی او پاکستان په دې فهرست کې په دریم نمبر دی. په اسلام آباد کې کارپور ډاکټر فاروق سلیم وایي چې له 1300 کلونو راهیسې په جنگ کې تر 2000 نه زیات کسان وژل شوي دي او په دې کې تر 25000 پورې ترهګر وژل شوي دي. نو 300 کسانو ته پانسیانو ورکولو سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه باندې څه اثر نه پریوزي.
یہ دو محاذی جنگ ہے، ایک میدانی جنگ ہے اور ایک نظریاتی جنگ ہے.
دا په دو سنگرونو جنگ دے، یو میدانی او بل نظریاتی. میدانی جنگ کی پوز جنگی گی او نظریاتی کی دا حکومت په شمول دا ٹولنی ٹولی طبقے شامل دی. په ظاہرہ میدانی جنگ کی کامیابی تر لاسک کی گی، خو نظریاتی جنگ مو ندے شروع کرے. زپا دی باوریم چی ہر یو کال دا ترہگرے پا تور 300 کسانو تا پانسیانو ورکولو سرا سنتیجی مخیطہ نشیرات لے.
خاطر خواہ نتیجہ نکل آئے گا دہشت گردی لڑنے کے حوالے.
دا بخښنې نړیوال سازمان په خپل رپورٹ کې ویل چې پانسیانو ورکول د بشری قانون نه سرغړونه ده. په پاکستان کې دا مسله ځکه نور هم جدي ده چې ملزمانو ته د ړوند عدالتي کاروای موقع نه ورکول کیږي. خو کارپو بیرسٹر افتخار ګیلانی وای چې د پانسیانو ورکولو کې قانوني تقاضی پوره کیږي، کې دیش چې په ځینو مقدمو کې نوې پوره کړی شي.
پانسیان عموما د کم ما خیال دا اوسط تر وباسي کم از کم دی 12 کالا مقدمه چلے گی تاخر سپریم کورٹ پورا ویسے گی 12 کالا 14 کالا 15 کالا ما خیال دل کم صبح سے دنیا کے قانون تقاضی دی دلتا دی دا سے خبر نہ دا دو کیسوں کے ز اگر تو دا سے نہ مینا مجھے سفارش نہ چلے گی یا اگر چلے گی دا برگونو کیسوں کے اوپان جان کیسوں
دا بخنی نلوا سازمان پر موجودہ حالاتو کی پاکستان کے پانسیان ور کولو اندیخنی خود لیا وای چ پہ ہا غہبات کی تر اویا زرو نہ زیاد قیدیان دا مرکل سزا سر مخامخ دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 121 په لندو صفو 2013 14513 1300 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
د خوست چارواکي وای افغان ځواکونو په تریزو او ولی شیرو ولسوالۍ کې عملیات کړي چې پکې دوی د نویو وسلو زیرمتون یا ذخیره ترلاسه کړې ده. چارواکي وای د تیر سهار په عملیاتو کې وو مشکوک کسان هم نیولې دي. نجیب الله خیل معلومات راکوي.
د چهارشنبه ورځ ناوخته خوست والی حکم خان حبیبي مشال راډیو ته ویل چې د ملي امنیت او ملي پولیسو منصبینو په خپلو ګډو عملیاتو کې د تریزی او علي شیر ولسوالۍ د چرګوټي په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د نویو وسلو یو زیرمتون نیولی او د زیرمتون دوه ساتونکي هم لاس پلاس نیول شوي دي. خوست والی زیاتوي چې په نیول شویو وسلو کې 4 میله کاغذ پیچ تفنګچی او 1.5 میله ګریسبان کلاشنکوفونه هم موجود دي.
د کلاشنکوفو او د تفنګچو 3000 فایر مرمۍ دي، یو اراده انکوش موټر ده، د دوی سره نظامی درېشنې ولې سوي دي او له دغه مهماتو سره بل پیل د دښمن دوه نفره دستگیر سوي دي.
خوست والی حکم خان حبیبي وړاندې وایي چې د زیرمتون له دوه کسانو سربیره 15 کسان نور وسوال هم د ویجاړونکو عملو په تور لاس پلاس نیول شوي دي.
درې تنه ماینګزاران هم نیول شوي دي، تر څنګ یو نفر بل پیل د انفجاري موادو سره نیولای سوی ده او یو تن هم په مسلحانه برید کې د صبروی په ولسوالۍ کې نیول شوی
بلخوا خوست امنیه قمندان ملپاسوال فیض الله غیرت وای چې په یاد ولایت کې د امنیتي او کشفي ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ وخه فضا شتون لري او دولت په هر سیمه کې ګډ عملیات اجرا کوي.
خلکو ته ډاډ ورکو ان شاء الله تعالی. هر هغه څوک چې د خوست خلکو ته ګواښ وي، خوست خلکو ته د امنیتي راولي، موږ بیا هم ډاډ ورکو چې د خلکو په خدمت کې وو.
د یادونې وړ ده افغان ځواکونو یوه نیمه میاشت وړاندې هم په ګډو عملیاتو کې چې د یاد ولایت په شمالي او شمال لویدیځو سیمو کې ترسره شوي وو او کسان یې د وسله والو سره د لاس لرلو په تور نیولي ول.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز او په ډبلیو 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 ټکی مشال رادیو ټکی کام اوري. په پېښور کې پنځه نیمې، په کابل کې پنځه بجې شوې. منور شاه د خبرونو لنډی سره.
د پاکستان پوز وای په جنوبی پنجاب کې د سختري زوډالو خلاف عملیات روان دي. مشال ریډیو ته نن په استول شوی و خبر پاڼه کې پوز ویلي په دغو عملیاتو کې د پنجاب پولیس، رینجر ځواکونه او د ترهګرۍ د مخنیوي سرتیري برخه اخلي. وسله والو ډلو تر اوسه د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په کلات سیمه کې د 15 وسله والو د وژلو ادعا کوي. سرکاري ریډیو د معلوماتو لمخې دغه کسان پرون د امنیتي سرتیرو سره د نښتو پر مهال وژل شوي. چارواکو دا نه دي ویلي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې سره تعلق لري. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي باړې ته د ستنوشو کډوالو د بیا بادۍ لپاره د گورنر په سپارښتنه په پرمختیايي منصوبو کار شروع شوی. بل پلو د باړې ته ستانه شوي کډوال وایي کورونه وران دي، حکومت ورسره مرسته نه کوي او راشن ورته هم نه ملاويږي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په هوایي بریدونو کې وته نه وسلوال وجل شوی. چارواکي وایي چې د ننګرهار په چین او په جیراګام ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو لوجې وته نه د دولت مخالفین وجل شوی او دوه تنه جوړل شوی دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو په نتیجه کې اته وسلوالو طالبانو ته طالبان وجل شوي. د چارواکو په وینا دغه عملیات په ګولتیپا سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د نړیوالو پوځیانو په هوایي مرسته ترسره شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او آذربایجان تور لګولې چې د نګورنو کاراباغ سیمه بیلتون پالا چې د ارمنیا ملاتړ ورته حاصل دی، د اپریل د 15 نیټې د هغه دزبندۍ خلاف ورزي کوي په کوم چې دواړه خواوې سلا شوې وي. د آذربایجان او نګورنو کاراباغ د بیلتون پالو ترمنځ د روانې میاشتې د 2 نیټې راهیسې جګړه شروع شوې و.
د خبرونو لنډیز ملو مشال رادیو واورې دویان دو منور شاه ورزو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو زنو اداریو ته کتنه کړې.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاناما لیکس په معاملہ د اعلی کچ جوډیشل کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې تورونه لګونکي دی د کمیشن په وړاندې ثبوتونه پیش کړي. ورځپاڼه لیکي چې پاناما لیکس مخې ته راتللو وروسته په یو شمیر ملکونو کې په حکومتي کچ کاروایان روان دي او په اسلام آباد کې هم فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر د پلټنو اعلان کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د ملک دننه او بهر د سرمایه کارۍ نه متعلق د قوانینو جاج دی واخیستې شي او ګټه صرف ملکی معیشت ته رسول پکار دي، کم چې دا وخت د سرمایه‌کاری منتظر دی. د ملک معیشت کې دوه سره د اولس خوشحالي تړلې شوې ده، نو حکومت له پکار دي چې خپل توجه دې طرف ته راوګرځوي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې په پاناما لیکس د اعلی کچ کمیشن جوړول د وزیر اعظم نواز شریف دا فیصله صحیح ده، نو حکومت دې د وزیر اعظم د فیصله پر رڼا کې کمیشن جوړ کړي او زر تر زر دې مشر وټاکي چې د پاناما لیکس د تورونو حقیقت مخ په وړاندې راشي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان سیاسي ګوندونو له هم پکار دي چې په دې معاملې د بیان بازی او یا د تورونو سیاست کولو پر ځای د تحقیقاتي کمیشن په وړاندې د ثبوتونه پیش کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د دې سیمې په ګټه ده او دا منصوبه به پر وخت سرته رسول شي. ورسپانه لیکي چې د منصوبې نه باندې نه صرف د دې سیمې بلکې د نړۍ کم او بیش درې عرب خلکو ته ګټه رسی، نو حکومت لا پکار دی چې د دې راهداري منصوبې د تحفظ لپاره خه انتظامات وکړي او دا منصوبه په خپل وخت سرته ورسوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د دې منصوبې نه باندې صرف د چین اولس بلکې د پاکستان د څلور وانو صوبو فاټا او گلګت بلتستان اوسیدونکو ته هم فائدہ رسی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
برطانوي ګارډین ورسپانه وایي تیر کال په نړۍ کې د فرانسوي سزاګانې تر دې بریده زیاتې شوې چې په تیرو 15 کلونو کې یې ساری نه لیدل کېږي. پاکستان، ایران، چین، سعودي عرب او امریکا له هغو هیوادونو دي چې پکې د فرانسوي سزا ورکول کېږي. بل پلو امریکایي وال سټریټ ژورنال د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې ضد د ولسي خلکو ګمارلو موضوع څېړلې. نجیب عامر د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران تیر کال نږدې زر کسان په دارو زړول. په پاکستان کې هم په بېساري ډول زیات خلک په تیر کال کې اعدام شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې په ګرده نړۍ کې تیر کال د 500 زیاتې سزاګانې ورکړل شوې دي چې ساری په تیرو 15 کلونو کې نه لیدل کېږي. ګارډین لیکي په تیر کال کې په ګرده نړۍ کې 500 هیوادونو د اعدام زیاتې سزاګانې ورکړي چې ورکې چین، ایران، پاکستان، سعودي عرب او امریکا شامل دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي دغه شمیری خپکون کې دي. د احصایو تر مخې په ایران، پاکستان او سعودي عرب کې تر ټولو زیات کسان په دار شوي چې په تیر کال کې د ټولو سزا شوو کسانو 90% جوړوي. د راپورونو له مخې په تیر کال کې په ایران کې 900 کسان په دار کړل شول او دا د 2016 کال په پرتله 40% لوړه شمیره ده، ځکه هغه کال په ایران کې 903 کسان اعدام کړل شوي. په دوی کې اکثر د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شو. ایران هغه هیواد دی چې تیر کال لږ تر لږه 40 داسې کسان په دار کړل چې د جرم کولو پر مهال عمرونه تر 30 کلونو کم وو. دا د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. بل پلو وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې یو افغان استخباراتي اداره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره کلیوال په کار ګماري. د افغانستان د ملي امنیت اداره د دې پروژې د تطبیق لپاره د امریکا د استخباراتي ادارې نه مالي مرسته ترلاسه کوي. تیر کال د کوټ سیمه د اسلامي دولت وسلوالو په لاس کې وه، خو اوس لزرو زیات کسان چې اکثر زمینداران دي د حکومت نه تنخواه اخلي او د وسلوالو پر ضد پاسون ته غاړه ایښې ده. تر اوسه د کلي خلکو، د پولیسو او پوځ په مرسته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 15 حملې په شا تمبولې دي. وال سټریټ ژورنال لیکي د داعش خلاف د ملیشه ځواک جوړول د افغان حکومت محدودیتونه په ګوته کوي چې د سغدریزو ډلو د نفوس د زیاتېدو په لاره کې لري. امریکایي او ائتلافي چارواکي وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو شمیرې کمیدو او د امنیت ساتلو کې د افغان ځواکونو کمبوتیا د هغو وجوهاتو له جملې څخه دي چې افغانستان یو وار بیا د نړیوالو ترهګرو د خطرې سره مخ دی.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. هالنډي ولس د اروپای ټولنې او اوکراین ترمنځ د پیاوړو اړیکو ممکنه موافقه رد کړې ده. په دې لړ کې تیر ورځ په هالنډ کې له ولس رایه واخیستل شو چې پکې خلکو په اکثریت د دې موافقې خلاف ووټ ورکړ، خو اوکراین ولسمشر وایي له اروپای ټولنې سره د نږدې کېدو هڅو ته به دوام ورکوي. مجید بابر د مشال رادیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې اوروي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو راپور کې د یورپی یونین او یوکرين ترمنځ د هغه لوسنامي موضوع راغستی دا چې 13 ورځ په هالند کې تر سره شوی ټول پختنه کې د دغه هواد ولس رد کړی دا. راپور کې راغلی چې د هالند حکومت ویل دي چې که څه هم په ټول پختنه کې د دغه هواد ولس منفی رائے ورکړي دي، خو کېدای شي دوی د یوکرين سره د یورپی یونین د پیاوړو اړیکو په اړه لوسنامه منزور کړي. د هالند حکومت وایي چې ضروری نه ده چې دوی د ټول پختنې نتیجې لازمی ومني. د هالنډي رسنو د راپورونو له مخه دغه هیواد 14 میلیونه ووټرانو کې د اچول شو ووټونو تناسب 2.2% وو چې دغه تناسب نه لږ زیات دی چې نتیجه عملی کېدای شي. دغه هیواد د قانون له مخه که په ټول پښتنه کې د اچول شو ووټونو تناسب 10% وي، نو بیا هغه نتیجه عملی کېدای شي. د راپور لمخه د ووټونو نتیجې مرکزی الیکشن کمیشن ته ملو شوې دي، خو د دې ټول پښتنې د سرکاري نتیجو اعلان به د روانې میاشتې په 12 نیټه کیږي. دغه هیواد د مرکزی انتخاباتي کمیشن د ابتدایي نتایجو لمخه 1.1% رائے ورکونکو د غلوزنامه رد کړي او 13.1% حمایت کړي دي. خو د یوکرين ولسمشر پترو پوروشنکو په ټوکیو کې خبریالانو ته ویلي دي چې موږ به یورپی یونین ته د نږدې کېدو تحریک جاری ساتو، خو دغه ټول پښتني نتایج مهم په پام کې دي. خو د هالند وزیر اعظم مارک روډ په یو ټلویزیوني وینا کې ویلي دي که څه هم په ټول پښتنه کې د منفي رایو تناسب واضح دی او د مثبت رایو تناسب د مطلوبو 10% نه لږ زیات دی، خو بیا هم موږ نشو کولای چې دغه لوزنامې منظوري ورکړو.
تهران د خپل دوه غونډې و آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر شخړې اندېښمن کړې دي او ویر لري چې له دې تاوتریخوالي خای تر هغه لري ډلې ګټه واخلي. ایرانی ولسمشر د دې اندېښنو پای کولو په مخه له خپل آذری او ارمنی سیالانو سره خبرې کړې دي. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وړاندیز کړی دی چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ به د ناګورنو قرباغ د لانجې د حل لپاره منځګړیتوب وکړي. روحانی تیره ورځ د اشمنه د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف او د ارمنستان له جمهور رئیس سرج سرکسیان سره د ټلیفون له لارې وکړه. د ایران ارنا خبری آژانس د ولسمشر روحانی په وینا خبر ورکوي چې وایي تهران چمتو دی چې له هرې هغې وسیلې چې په واک یې ده ګټه پورته کړي تر څو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه په سوله ییز ډول هواره شي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر خپلو آذری او ارمنی سیالانو ته ویلي دي چې د نوي اوربند د ساتنې په برخه کې به مرسته وکړي او ایران به د اوربند له نږدې وڅاري تر څو د دواړو هیوادو پوله خوندي شي. حسن روحانی خبرداری ورکړ چې ترستان کولی شي چې د سیمه لشکړو ګټه پورته کړي. د ایران د ولسمشر په وینا دا خبرونه خبره شوې دي چې سیمه لستر کړکېچ سره مخامخ ده چې تر هغه او د هغوی خواخوږي هڅې کوي دا ستونزې پراخې کړي. د ارمنستان او آذربایجان د بیلتون غوښتونکو ترمنځ نږدې اونۍ مخکې په ناګورنو قرباغ کې نښتې پیل شوې خو دواړو لوریو د سیشن بې پورس سره وکړه چې اوربند وکړي. که څه هم ایران د دې ستونزې د هواري لپاره د هر راز مرستو ژمنه کړې ده خو ایرانی کارپوه تورج عطابکی وایي چې د ناګورنو قرباغ لانجه ساده نه ده او که په دې برخه کې خبرې پیل شي هغو ته هم باید ډېره هیله ونه لرو. دا خبرې له تیرو شلو کلونو راهیسې کله د امریکا د متحده ایالتونو په منځګړیتوب کله د منس د ډلې له لورې او کله هم د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا ترسره شوي دي او نتیجې ته نه دي سره رسیدلي ځکه چې له دواړو لوریو د داسې څه وړاندیز نه کیږي چې حل لاره ترې پیدا شي. د همدې لپاره د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته دا یو کنګل شوی غوندي بحران دی. ایران چې په شمال لویدیځې برخه کې له آذربایجان او ارمنستان سره پوله لري د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه لري نو هڅې یې پیل کړي دي چې د اوس لپاره اوربند ټینګ شي او د سولې لپاره لاره چاره ولټول شي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یولس بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو
پام کوه
په پاوکم سلورو بجو
هجرا
په سلور نیمه بجو.
امریکای فارن پالیسی مجله کې د چیډون کې مایکل کوګل من لیکنه خبره شوې نو موړی وای د پاکستان په ځونو برخو کې پرمختګ شوې دی خو په هغه هیواد کې د سخت دریځي نظریه او نورو مسلو موجودیت یو داسې تضاد پیدا کړی چې ښایي د نورو مشکلاتو پیدا کېدو لامل شي. فارن پالیسی مجلې د چیډون کې مایکل کوګل من لیکنه خبره کړې چې پکې نو موړی ویلي څو کال مخکې په پاکستان کې اقتصاد پوهانو شکایت کاوه چې په هیواد کې پرمختیايي کارونه نه کیږي او د لوړو دنګو ودانیو جوړولو ماشینونه نه تر سترګو کیږي. کوګل من وای د په ورستیو کې اسلام آباد او لاهور ته ورغلی وو او ویلي دل چې په دواړو ښارونو کې ګڼ کورونه او ودانۍ او مارکیټونه جوړیږي یا جوړ شوي دي. دی وایي د اسلام آباد په خوانی اوسیدونکو ورته وویل د ډیرو ودانیو جوړېدو له کبله نور خپل ښار نه پیژني مانا دا چې په ښار کې ګڼ ځایونه نوي شوي دي. دی وایي د لاهور دوه پوهنتونونو ته ورغی او هلته یې ولیدل چې په ټولګیو کې ګڼ زده کوونکي ول چې پکې زیاتره نجونه وي. د کوګل مین په اند دا رښتیا ده چې پاکستان پرمختګ کړی خو په هغه هیواد کې یو شمېر مسئلې هم موجودې دي چې پکې یې تر ټولو مهمه د متشددې سخت دریځۍ هغه ده. لیکوال په دې لړ کې تیره میاشت لاهور پر پارک د ځانمرګي حملې مثال ورکوي چې پکې له اویا څخه زیات کسان ووژل شول. د ده په خبره یا خو پاکستان د دې وړتیا نه لري چې د سخت دریځ نظریو مخنیوی وکړي او یا یې غواړي نه. د د په اند چې په ټوله ټولنه کې سخت دریځي موجوده وي نو د خلکو د سخت دریځ کېدو امکانات زیات وي. مایکل کوګل مین وای په پاکستان کې اوس مهال د ناامنۍ او پیښې کمې شوې دي خو د سخت دریځۍ نظریه پکې موجوده ده. دی د پاکستان په نورو مسئلو کې د تعلیم او روغتیا په برخو کې بحرانونه په ګوته کوي او وای په هغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچ پر ټیټېدو سربیره د تعلیم او روغتیا څانګې سم پرمختګ نه دی کړی او په هغه هیواد کې د خلکو یوه لویه برخه تعلیم او روغتیا له اسانتیاو بے برخه ده. مایکل کوګل مین زیاتوی د پاکستان د آبادی زیاتره برخه ځوانان جوړوي خو د هغه هیواد د بیلابیلو برخو پرمختګ او په هغه هیواد کې موجودو مسئلو یو داسې لوی تضاد پیدا کړی دی چې ښایي پر راتلونکو کې ځوان کول د هیواد پر اقتصاد بار یا بوج شي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA دیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مشال رادیو دا مهال تاسو د مشال رادیو خبرونه په 621 کیلو هرتز او ورسره ورسره په www.mashalradio.com اوریدامو د ډیوی رادیو خبرتیا او اوریدو تاسو کولای شئ چې فیسبوک ته ورشي مشال رادیو چلته ولیکې زموږ پاڼه دا غوخه کړی حال تشننی تبصری رپورټونه او ویډیوګانې ترلاسه کولای شئ ورسره ورسره ټویټر کې چې تاسو مشال رادیو ولیکې نو موږ تعقیبولای شئ او له تازه خبرونو په وخت خبرې دای شئ. اوس ورځو یو بل رپورټ ته. د دیر کوهستان سوات شانګلی او چترال د ځنګلونو مالکانو د شنبه یا خالی پر ورځ په پیښور کې د سیاسي ګوندونو ونډه وربلل چې پکې به دوی د ځنګلونو په اړه د 2002 زیږیز کال پالیسۍ ختمولو غوښتنه کوي. د مشرانو او مالکانو نن په پیښور کې خبري غونډه ته ویل حکومت ورسره توپیری چلند کوي او د دوی پوره حقونه نه ورکوي. حکومت لا د ځنګلونو مالکانو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خالد خان معلومات راکوي.
دا زیارت پروس پیخور پریس کلب کې د خیبر پختونخوا دیر کوهستان سوات شانګلی او چترال مشرانو دا یو خبري غونډه رستو مشال ریډیو ته وویل چې د هزارې ډویژن پشان دوی ته هم په ځنګلاتو کې 80% برخه ورکړي شي او دا ځنګلاتو ادارې لخوا د 2002 پالیسی دی په سمدستي توګه ختم کړي شي. دا دیر کوهستان د ځنګلاتو د مالکانو د اتحادي مشر حاجی ګلشیر وویل چې دوی د پاکستان نه وړاندې د غزمکو او زنګلونو مالکان دي او بیا 1918 او یم نه دوی ته د زنګلاتو په ګټه کې خپل برخه ملاويږي خو موجوده حکومت د برخه کم کړی ده.
په یو صوبه کې درې قانون دي هزارا او انډس کوستان کې ال د اغي د خپل ځنګل وې ته مالک هم هغه 80% ورګي او موږ ته 60 ډګي د قوم دا وایي چې په یو کور کې دوه موسم نه جوړل بګا څنګه هغه لاسې ورګي مال امره څنګه عام مالی دوه مالک هم
دغه سي د دیر کوهستان یو بل مشر اول چې دوی په خپل سیمو کې د ځنګلاتو تحفظ په خپل کوي خو بیا د ځنګلاتو محکمې چارواکو په غیر قانوني توګه کوم لرګي خرڅ کړی دي پاغه کې ورته هیڅ ګټه یا برخه نه ملاويږي.
په زرګونو پټه لرګي چې کم دی هغه په اس کې وو او په پیل باندې نشته پارس والا زمونږه قبضه کړ او دا غدي مونږ ته ریلټي میلاو چولې پاره کې 60% ریلټي حق دی هغه حق مونږ ته میلاو نشو هغه لرګي هم رکشو چې کم لرګي دا غدي دغنی سرکاري کړو.
دغه شان د سواد کلام نه یو ځای مشر د ځنګلاتو په حق لا صدرنګ وویل
دا زمونږ جیدات دی او زمونږ په مرلو او په کانالونو باندې دی نو کوم مرلې سره زمونږ تعلق دی پاغه کې سلور میاشتې د جیمی مونږ کال دولس میاشتې کې وخه واسو خو ټول ژوندۍ انحصار زمونږ په دې غرونو په ځنګلاتو باندې دی زمونږ مویشي کما ساروی دي هغه د بارا مونږ غاګانی اوچو خپل دې معمولی ژوندۍ خپل د خورا بشاک د پاره خیشاک لرګي دغه زینه مونږ راولو استعمالو.
د دیر کوهستان چترال سواد او شانګلی مشرانو زیاته کړه چې د روان میاش په 9 تاریخ په خبر کې د سیاسي ګوندونو یو غونډه را بللې ده چې مرکزی او صوبایي حکومت باندې به دباو اچوي دوی ته د پزنګلاتو کې خپل برخه پوره پوره ورکړي غنی بیا بدوي احتجاج باندې مجبور وي.
دا زموږ ټول د بچو فلا مستقبل مسئلہ ده او ان شاء الله 9 تاریخ باندې زموږ د مشران به سنټران زموږ د صوبې کم ګون کې د مشران د پاره پارټي کم د دار ته کسان به ټولي هغه به موږ ته ولار خي هغه باندې به قدم آی لا بلا کته حکومت هغه غورونه کو نو بس بیا خو دې ځان له زور کار ګوري موږ ځان نه خلای.
د ځنګلاتو د مالکانو اتحادي مشرانو د غختنه هم وکړه چې د ځنګلاتو د پاره نوې تګلار یا پالیسی جوړه لوکه د دوی نه مشوره واخلي او د دې په ګټه کې د قانونو ته پوره پوره برخه ورکړي شي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د بنو میونسپل کمیټې مزدورانو د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو لکه بل احتجاج کړی. دوی وایي څلور میاشتې وشو چې حکومت ورته تنخواګانې نه دی ورکړي. دا کارکونکي وایي بې وزله خلک دی او به له تنخواې د ګټې وټې بل هیڅ لار نشته. د میونسپل کمیټې مشر وایي نوې پردند لګیدلې دي او دا چې د کمیټې په پیسو کې لوی درغلی شوې ده. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
مزدوران وای شپه ورځ د بازار او کوسو نالو صفایي کړي او خپل ډیوټي کوي خو د غریب ملزمینو لپاره د تنخوا ورکولو پیسې نشته. د میونسپل کمیټې ملازم رئیس خان وای سلورما تنخوا یې بنده
پخره دې کمیټې هم دنده پښور پښه دوما کمیټې دو
او دا لیمون افسرونو د خوري دغه هر شي سره ختم کړی دی او د غریبون دره بدول د بلډرون دغه ته څنګه نور کوي.
یو بل مزدور فرمان وای پخپلا تنخوا اخیستو ورنه د پیسو غوښتنه کړي.
د دې تنخوا ځای مې بیمار ده درته اول دی و تنخوا ته کوم د غاځو خپل تنخوا مې پیرا دي او په دې تنخوا لاس در لري تیر کوي دغه مشرونه ته مې اوسه وای مو په کار چې بیمار پرته ډیډه نشتا مې چې تباہ برباد کړي.
یو بل مزدور اجازه وای د ماشومانو د درملنې او د کور د ضرورت پوره کولو پیسې نه لري.
دا د لمون افسرون دي میرو چې دې په صابون دې ایسه قسم خو ور نه کوي زمیر بچیون زمو دي زمیش کېږي چې دېره نشته زمیر به مورون دغه ته پات پاتلې کېږي چې پرې دې پیسې دې وځي.
کلامو چې په دې اړه د بنو میونسپل کمیټي مشر اسمت الله خان نو پوښتل نو دوی وویل اوس نږدې ورځو کې د غلطه راغله او بنو میونسپل کمیټي د بحران ښکار شوه چې دا د پوینا وړاندې پکې ډېر خورد برد شوه او دغه سمول به وخت اخلي.
کرورونو روپۍ بقایا جات په خلکو پات دي کومه کمیټه ته زرانه هغه چې سچې ولل پچې هغه چې موغانو صاحبانو ایڈوانس سے خرچ کری دی دې کمیټه شپږ تلک روپۍ امدان ده او 2 کروڑ روپۍ تنخواه ده. هر فورم ته زه تلایم ګران سلسله چې ما ایمان دا دغه چې د سبا جنیت سره ز خپل بچو غونډه غوره ما سره چې څه پیسې په خزانه کې موجودي زه خوار غریب ته ضرورتمند ته ورکوم.
د کمیټې مزدوران وای تر هغه به په احتجاج وي تر کومه پورې چې ورته خپل تنخواګانې نوي ملو شوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر چارواکی وای د باړی بیا رغونی او بیا ودانې په مخه پر یو ځانګړی پلان کار پیل کړی دی. د دوی په خبره له پلان سره سم به دوی لومړی هغه سیمې بیا ودانوي چې د جګړې پر وخت وران شوې دي. د باړی پولیټیکل چارواکی عارف خان مشال راډیو ته ویل په دې لړ کې په سیمه کې سروې پیل کړی ده خو د باړی اوسیدونکو وایي حکومت ته ورته ژر تر ژره اسانتیا برابرې کړي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د باډی اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی به په وړومبي پړاو کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت وران شوي په سلګونه کورونه بیا جوړوي او دې لپاره یې سروې پیل کړې ده.
مګر اکاخیل قوم سروې تقریبا 98% کمپلیټ شوې ده. نشلوبر قوم سروې مې نن پوره شدین آباد بر سپا قوم شروع کیږي. دا سروې به موږ په اخبار کې هم ورکو په ویب سایټ باندې به هم اچو مختپاغي باندې چې شکایت د چاکور پاتې شوی وینو هغه ته موږ ټایم ورکو لس 15 ورځې په هغه ټایم کې به دوباره غي زموږ په دفتر کې کمپلینټ لاج کوي خپل بیا په داغې نه بعد موږ ان شاء الله د دې ته د پیسو ورکړه شروع کوو. ورسره سره په تیرا میدان علاقو کې هم چې کوم علاقو ته واپس شوی دا غزه کې سروې شروع ده.
اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان زیاته کړه چې دوی به ټول وران شوي سکولونه او روغتونونه هم جوړوي.
عوام تلک مسله دا و چې یاره موږ ته په چیکینګ کې موږ کله راځو چیکینګ ډېر سختې دي نو هغې د لاسه په بڑا بازار آبادېدو کې موږ ته لږ مشکلات دي. په هغې باندې زمونږ فورس سره هم خبرو شوې نو هغې هم اګري شو په دې باندې چې یاره موږ څومره ریلکسیشن کولی شو د خلکو سره چې هغه وکړو خو په هغې باندې موږ چې په سکیورټي باندې څه کمپرومایز نه کړو.
خو په دې وروستو کې باډۍ ته راستن شوي خلک بیا وایي چې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د باډۍ اکاخیلو ته راستون شوی یو مشر خان میر پریدی وایي
کلی وران دي بهر پراتیو راشنه نشتا سہولت نشتا مزدوری نشتا ایمو کورونا کوز و پاس ویراندی درې کورونا زما پاس ویراندی میدان کې و درې کورونا زما دلته ویراندی بهړه کې دیوا ګنټه د ایمرجنسی ولاړوي و تلاشیم کیږي و هیڅ قسم سہولت مولا نشتا دی.
او د باړی یو بلتن سمندر خان پردی وویل
ایمو د بجلی نظام خراب دی مهرباني دی وشي چې متا بجلی صحیح شي دویا متا سبا د ټولونو ضرورت ته داسې خلتی چې غول او به نو راسی په میلیونو کې پروت دی او سبا سرکې د موږ خراب دي او اسپاتولونه موږ سره نشته دی.
چارواکي وایي چې په باړه کې خواوشا اووه کاله د وسلوالو په ضد پوځي عملیات وکړل، خو اوس پکې د حکومت واکمني بحال شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تیر ماښام د ډېر اسماعیل خان په ګومل پونتون کې د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان په اهتمام او د مشال راډیو په مرسته د سولې اتڼیز میله وشوه چې پکې ګڼو زده کوونکو، استادانو او د سیمې مشرانو ګډون وکړ. تر میلې وروسته مشال راډیو د قبایلي زده کوونکو سازمان د ورغلي او ګډونوالو برخوالو ته د ډوډۍ بندوبست کړی و. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د شپږم په شپه د ډېر اسماعیل خان په سندر سبزازار کښې د مشال ریډیو په مرسته د ګومل یونیورسټۍ په اهتمام په دغه یونیورسټۍ کښې په زده کړه لګیا قبایلي طالب علمانو دپاره د امن په نوم سندریزه اتڼیزه میله په لوی درنښ او په جوش جذبې سره ولمنځله شوه. د ډېر اسماعیل خان عظیم بخشینای کیپټن عمر امین ګنډاپور د میلې د دغې غونډې ستر میلمه و. په دغه موقع په پوهنتون کښې د قبایلي طالب علمانو د اتحادیې مشر نعمت الله وزیر مشال ریډیو ته د میلې په باره کښې په دا رنګ وږغېده.
مشال ریډیو موږ ته سندریزه اتڼیزه میله جوړه کړې ده. مشال ریډیو موږ قبایل اوس یې مخ ته رسولی ده، خو چې د نن کوم پروګرام مشال ریډیو د موږ د قبایلو د پاره کړی ده، دغه تعریف صفات موږ په خپل الفاظ کښې نشي بیانولی. د مشال ریډیو نه موږ بیا ته وکولري چې موږ د قبایلو د پاره په دغه لمبر باندې خپلی پروګرامونه ارینج کړو.
میلې ته راغلی یو ملما د ظفر آباد مرستیال ناظم عرفان مسعود وویل
دا پروګرام ته چې ضرور ویل یې موږ ډېره خوښي محسوس وله چې مشال ریډیو چې کوم دا کوشش وکړو د ریلی ډېر زبردست پازیټیو کوشش وکړو. یو خو یې دا وکړل چې د ټول ټرایبل په یوه ځوی کړل او خلک یې ته دا وشول چې په ټرایبل سره څومره ټیلنټ دی او ټرایبل څرنګه غیراتي او پښتین خلک دی.
تر میلما مخشینی کیپټن عمر امین ګنډاپور د میلې خوند چروت په دا رنګ بیان کړ.
زه دا وایم کې دا د تاسو مشال ریډیو یو ډېر ښه یو ایفرټ دی، یو ډېر پازیټیو سټیپ تاسو اخیستی دی. دوره کراؤډ کم نن د ټرایبل سټوډنټس دلته جمع دی، ما لا پورې ډی خان کې نه دی لیدلی. ان شاء الله زه ګورم دا چې دس سټیج نه به مخته وم، نورو قومو ته به وم، نورو سټوډنټ فیډریشن ته به وم. ان شاء الله یو بوست ملاویږي، خلک به ان شاء الله مخته راځي.
یاد دی وی چې په دغه سندریزې میلې کښې په ګومل پوهنتون کښې په زده کړه لګیا د پښتونخوا د مختلفو سیمو او قومونو سره تعلق لرونکو د 2000 نه زیات طالب علمانو برخه واخیسته. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د خپرونې پای شیبو ته رسیدلی و. منور شاه یو ځل بیا د خبرونو له لنډیز سره.
د پاکستان پوځ وایي په جنوبی پنجاب کې د سخت دریزو ډلو خلاف عملیات روان دي. مشال ریډیو ته نن په استول شوي یوه خبر پاڼه کې پوځ ویلي په دغو عملیاتو کې د پنجاب پولیس، رینجر ځواکونه او د ترهګرۍ د مخنیوي سرتیري برخه اخلي. وسلوالو ډلو تر اوسه د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. هلته د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچستان په غلات سیمه کې د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د سرکاري ریډیو د معلوماتو له مخې دغه کسان پرون د امنیتي ادارو سره د نښتې پر مهال وژل شوي. چارواکو دا نه دي ویلي چې وژل شوي کسان د کومې ډلې غړي دي. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي باړې ته د ستنو شوو کډوالو د بیا آبادۍ لپاره د ګورنر په سپارښتنه په پرمختیایي منصوبو کار شروع شوی دی. بل پلو باړې ته ستانه شوي کډوال وایي کورونه یې وران دي، حکومت ورسره مرسته نه ده کړې او نه ورته راشن ملاویږي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په هوایي بریدونو کې اووه تنه وسلوال وژل شوي دي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې په اچین او په چیراګام ولسوالیو کې د هوایي بریدونو له وجې اووه تنه د حکومت وسلوال مخالفین وژل شوي او دوه تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. آذربایجان تور لګولی چې د نګورنو کاراباغ سیمې بیلتون پالا چې د ارمینیا ملاتړ ورته حاصل دی د اپریل د 15 نیټې د هغه ډزبندۍ خلاف ورزي کوي په کوم چې دواړه خواوې صلاح شوې وې. د آذربایجان او نګورنو کاراباغ د بیلتون پالو ترمنځ د روانې میاشتې د 2 نیټې راهیسې جګړه شروع شوې وه.
او ترکمنستان یو قانون منظور کړي چې لمخې به یې د واده سند ترلاسه کوونکي هلک لپاره د ایډز ټیسټ لازمی وي. د دې قانون لمخې که په کوم کس کې د ایډز ناروغۍ وایرس وموندل شو هغه ته به د واده سند نه ورکول کیږي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید ویاند و منور شاه. او له دې سره د مشال راډیو نننۍ نه ساعته خپرونې پای ته ورسېدې. که تاسو پر همدو څپو پاتې شوئ نو په تقریبا 15-16 ثانیو یا سکنډونو کې به د امریکا غږ ډیوه راډیو خپرونې واورئ. تاسو ته ښه شپه غواړم.